د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته چې خلیل خان به یې تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي وایي چې له درې ورځنی ضرب الاجل په پوره کېدو سره ته وسلوالو طالبانو د سولې او اوربند په تړاو د ولس غوښتنې رد کړي دي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولس د غوښتنو او د حکومت لخوا د دوی د وړاندیزونو تر منل کېدو وروسته له وسلوالو طالبانو دا هیله کېده چې خپل دریځ به نرم کړي. خدای وایي طالبان ورته په یو استول سوي خصوصي پیغام کې پر خپل پخوانی دریز چې هغه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دی ټینګار کړی دی. شاغلی وطن دوست وایي د طالبانو دریز که څه هم خواشینی کړي، خو د سولې دپاره ولسي حرکت به خپلې هڅې جاري وساتي.
نو زموږ انشاءالله دا باور دی چې طالب هم کانی سي او مایوسه کېږي انشاءالله نه، مایوسه نه یو.
د ولسي کاروان د سولې کاروان غړي وایي چې ولسي وسې پریکړه کړي چې سره له نن ورځې په کابل کې د هغه یو شمیر سفارتونو مخې ته به د پرلت خیمې ودروي چې د کاروان غړي دا ګڼي چې پر وسلوالو طالبانو باندې یو ډول نفوذ لرلی سي. د پاکستاني طالبانو ډلې په رسمي ډول تایید کړي چې د هغوی د ډلې مشر تېره اونۍ د افغانستان په ختیځ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی دي. هغوی دغه راز خپل د نوي مشر ټاکل هم اعلان کړ. مولا فضل الله او دغه څلور قمندانان د افغانستان په کونړ ولایت کې په موټر کې روان ول چې د جون په 14 نیټه بی پیلوټ الوتکې ور باندې برید وکړ. تحریک طالبان پاکستان د شنبې په ورځ په یو بیان کې چې خبر کړی دی ویلي دي چې د هغوی د مشرانو شورا مفتي نور ولی مسعود او دغه ډلې مشر او مفتي مزایم د دغه بیا دغه مرستیال ټاکلی دي. د امریکا چې کله د بی پیلوټ الوتکو برید تایید کړ، نو د دې برید دوه ورځې وروسته جمهور اشرف غني د پاکستان مشرانو ته وویل چې د هغوی تر ټولو لوی دښمن وژل سوی دي. په ترکیه کې نن انتخابات ترسره کیږي. د ترکیه د جمهور ریاست ټاکنو کاندیدان هڅه کوي چې د بیلابیلو پیغامونو په ورکولو سره د ترکانو پام ځانونو ته ورواړوي. ټاکل شوي د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او دغه سیال محارم اینجی به نن د یک شنبې په ورځ د جمهور ریاست په ټاکنو کې سیالي وکړي. د امریکا متحدالاتو روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې خپل متحد سوریې ځواکونه دي چې د سوریې په جنوب لویدیځ کې په هغه سیمه کې له بریدونو را وګرځوي چې تیر کال د خوندي سیمې په توګه پیژندل سوي دي. دا خبرداری وروسته له دې ورکول کیږي چې په دې سیمه کې د یاغیانو خلاف د سوریې د حکومتي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو رپوټونه خپاره سوي دي. د جګړې څارونکي او د یاغیانو سرچینې وایي چې د جون په 28 د سوریې ځواکونو په خوندي سیمه کې د مخالفینو پر ادابو بیرلی بمونه غورځولی دي. بلې خوا د سوریې ځواکونه د دیرې په ایالت کې د یاغیانو پر ضد پرمختګونه کړي دي او د تیرې سه شنبې راځي دا لومړی بری دی. د شنبې په ورځ دولتي رسنیو او د یاغیانو فعالانو راپور ورکړی دی چې د سویدا ایالت په غربي برخه کې نشتې سوي دي. په لندن کې میشته سوریې د بشري حقونو د څارې دروي له کومې ورځې راځي چې جنگ بیا زور اخیستی دی. 13 ملکي کسان، 14 حکومتي سرتیري او لږ تر لږه 10 یاغي وسلوار وژل سوي دي. دغه ورځ د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار د ډلې سره په واشنگټن کې ملاقات کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان دی حیدر نوهاټ ول دواړه په دې کانې سول چې په سوریې او یمن کې بشري مرستو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. په سوریې کې د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوې. اوله مسابقه د بلجیم او تیونس ترمنځ وسوه چې پکښې بلجیم تیونس ته 15 ګوره ورکړل. په دوهمه مسابقه کې چې د جنوبي کوریا او د مکسیکو ترمنځ وسوه، مکسیکو 2 ګوله ورکړل. دریمه مسابقه د جرمني او سویډن ترمنځ وسوه چې جرمني سویډن ته 2 ګوله ورکړل. نن به د برتانیې او پاناما ترمنځ او د جاپان او سینګال ترمنځ لوبې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کیږي. ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو له درکه امریکا ته فوق العاده ګواښ متوجه دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه بندیزونه په اصل کې په 2008 کې پر شمالي کوریا لګول سوي پرون شنبه تمدید کړل. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سرویس خبر ویدل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې هم اوریدل چې د هلمند د سولې د کاروان مشران وایي چې طالبانو یې د اوربان په شمول هیڅ یوې غوښتنې ته جواب نه دی ورکړی. د سولې لارویانو طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی و چې اوربان اعلان کړي، خو د دغه ضرب العجل وخت تیره شپه په 12 بجو ختم سو. د کاروان غړي وایي چې د طالبانو پر ارادې بهرنیان اثر لري. تفصیل یې د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
طالبانو د هلمند د سولې د دې ولسی حرکت غړو ته هم مثبت ځواب نه دی ورکړی. د حرکت وایي چې د طالبانو له لوري د اوربان غوښتنې ته نه ځواب معنا دا ده چې ولسی په مخ ووهه. د هلمند د سولې د ولسی حرکت دا غړي چې نن غرمه یې په کابل کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل طالبانو ته یې درې ورځې مهلت ورکړی چې اوربند وکړي، خو طالبانو اوربان غږ ونه کړ. وایي په طالبانو حکومت کې بهرنۍ مغرضې کړی شته چې اوربند ته نه پرېږدي.
درې ورځې د ولس له لوري وخت ورکړل سو، خو له بده مرغه باید ووایو چې هغه هیله چې ولس ورڅخه درلوده هغه څه نا څه پیکه سوله، او په دې دوو درو ورځو کې هغه ډول غوښتنه چې ولس ځینې کوله هغه یې ولس ته ورنه کړه او ولس یې یو ډول په مخ ووهه.
د هلمند د سولې د ولسی حرکت په سر له سبا په نوبتي ډول درې ورځې د ملګرو ملتونو د دفتر، امریکا متحده ایالاتو، پاکستان، ایران او روسیې سفارتونو مخکې خپل پرلتونه پیل کړي. د حرکت وایي د دغو پرلتونو لارې غواړي چې په دغو سفارتونو د سولې لپاره د کار کولو فشارونه رامنځته کړي.
د هر سفارت مخ ته موږ درې ورځې تیروو او په درو ورځو کې موږ کوشش کوو چې په هغه هیواد کې هم تظاهرات رامنځته کړو او د هغه تظاهراتو په واسطه زموږ د ولس او د هغه ولس اړیکه ټینګه سي.
د هلمند د سولې د حرکت دا هم وایي چې ولسمشر غني خپل خپلواکي ورته ثابته کړه او د دوی غوښتنې ټولې ومنلې. د دې حرکت ځینې غړي لا هم د طالبانو د نه ځواب له امله مایوس نه دي.
تر اوسه پورې زموږ ولس چې څومره موږ وغواړو چې مثال راویښ سي لا نه دی راویښ سوی. نو کله چې د ولس مجموعه راډیریږي نو زموږ انشاءالله دا باور دی چې طالب امکانی سي او مایوسه کیږي انشاءالله نه، مایوسه نه یو.
افغان حکومت د دوی په غوښتنه یو میاشت اوربان غځولی، خو ځینې نیوکې کوي چې دا یو اړخیز اوربان د افغان ځواکونو په زیان دی او طالبان پرې مسلسلې حملې کوي. خو د ملي دفاع وزارت وایي چې همدا اوس اووه دفاعي او په ځینو برخو کې تهاجمي بریدونه جریان لري او د اوربان سره سره د طالبانو د بریدونو ځواب هم وایي.
در ولایت کونر،
کنر، ننګرهار، غزنی، اروزګان، هلمند، فراه، بادغیس، فاریاب او جوزجان کې تحرکات وو. موږ قرباني ورکړې ده. هغو ګروپونو چې د اوربان په وړاندې اقدام کړی خپل ځواب یې لیدلی.
د سولې دې حرکت له هلمند نه تر کابله 200 کیلومتره پلی مزل وکړ او له دواړو لورو یې د سولې د راوستو غوښتنه وکړه. افغان لوري ورسره هر څه ومنل، خو طالبان ورته منفي ځواب ورکړی. خو دوی ویل اوسه پورې هم مایوس نه دي او لا به هم د سولې حرکتونو ته دوام ورکوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په رپورټ کې واوریدل چې د هلمند د سولې د کاروان مشران وایي چې طالبانو یې د اوربان په شمول هیڅ یوې غوښتنې ته جواب نه دی ورکړی. د همدې موضوع په اړه د هلمند د سولې د کاروان د غړي اقبال خیبر سره د آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست مرکه کړې.
ستاسو په نظر طالبان ولې ستاسو غوښتنې ونه منلې؟
طالبانو ته خو وړاندیز وکړ درې ورځې وخت ورکړل سو. هغه نتیجه چې موږ په لاره ترلاسه کړله هغه دا ده چې له بده مرغه خپله د دواړو لورو په منځ کې، که افغان دولت دی که اسلامي امارت دی، د دواړو ډلو په منځ کې پردیو کړیو ځان ځای کړی دی او د هغو له امله د دوی ارادې ته زیان اوښتی دی. دا چې په افغانستان کې هر ګروه راځي منځ ته، د هغوی منځ کې جاسوسي ډلې ځان ځای وي، نو واضح ده چې په ارادو یې بد تاثیر پرېوځي.
ارادې مسلې ته وار وار اشاره وکړله. تاسو ویلي چې پردي هېوادونه د طالبانو پر ارادې اثر لري. دا کوم مشخص هېوادونه دي چې طالبان د سولې مذاکرات ته نه پرېږدي؟
د ولس ارزونه دا ده چې خپل د امریکا متحده ایالاتونه دي ملګری ملتونو خپل رول نه دی ادا کړی، لکه څنګه چې هیله وه د پاکستان نظامیان دي او د تر څنګ ایران دی، روسیا ده، د تر څنګ انګلستان دی، نور هم ډېر هیوادونه دي چې هغه به وروسته بیا هغه وخت به موږ واضح کړو چې کله د دوی د سفارتونو مخ ته موږ درېږو. دا هغه هیوادونه دي چې په منځ کې لاس وهي، په افغان حکومت کې هم دننه لاس وهي، طالبانو په منځ کې هم ځان ځای کړی دی او نه پرېږدي چې افغانان سره کښېني.
نو تاسې ویلي وو چې د هر لوري ادرس ته مراجعه کوئ، ولې طالبانو ته نه ورځئ او مخامخ ورسره نه ګورئ؟
زموږ هیله خو همدا وه، همدا مو هیله وه چې حد اقل ادرس راته واضح کړي او ورته ورسو. له پیله مو هیله همدا وه، خو ادرس یې نشته، ادرس یې واضح نه دی، چیرې ورته ورسو؟ که ادرس راته واضح کړي وي هغلته به ورته ورسو. همدغسې لکه افغان ولسمشر سره مو څه ډول د ولس غوښتنې شریکې کړلې، په هغو الفاظو به له دوی سره هم شریکوو. خو له بده مرغه چې ادرس نه واضح کړي او په افغان لوري زموږ فشار هم د دې له امله و چې تاسو یو اړخیز وربند وکړئ چې دوی ازادانه تګ راتګ وکړای شي او حد اقل خپل ادرس راته واضح کړي. اوس کېدای شي دوی ادرس
پوښتنه هم د طالبانو د ادرس د پتې پیدا کول به د چا کار وي؟ دا ادرس به تاسو ته څوک ښیي؟ که طالبان ونه ښیي نو تاسو په خپله څه اقدام کوئ؟
نو اوس زموږ شک همدا دی چې په دغه ډله کې دغه هیوادونه چې موږ یادونه وکړله او مخکې به نورو هیوادونو نومونه هم اخلو او مخکې ته به ورځو، او په افغانستان کې چې د جګړې اور بل دی او تیل پرې اچي، د هغو مخې ته به ورځو، ملتونو سره به اړیکه نیسو. پر همدغو شک دی چې هغوی مشور شي او هغوی نه پرېږدي چې خپل ارادې له مخې حرکت وکړي. موږ د هغوی اراده په اوربند کې ولیدله، د ټیټ پوړو طالبانو د هغوی اراده ډېره واضح دا وه چې امن یې غوښته، سوله یې غوښتله، راغله، افغان پوځ یې په غېږ کې ونیو او پولیس یې په غېږ کې ونیوله، چې دا د دوی د ارادې ښکارندوی. البته د اصلي څېرې د ښکارندوی یو بهترین تصویر دی، خو له بده مرغه هغه کړۍ چې په کې دي، دننه په کې دي، هغوی سره بې اتفاقه کړي دي یا یې نه پرېږدي چې رامخته شي، او شک دی چې دغه هیوادونه په کې لاس وهي او دا خلک په فرض کې جګړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، سوریه، یمن، جنوبي سودان او سومالیه په شمول د نړۍ په 15 هیوادونو کې وسلوالو شخړو، جنگونو او ظلم او تیری اتش پته 1.5 میلیونه خلک مجبور کړل چې خپل کورونه څخه وتښتې او نورو ځایونو ته پناه واخلي. د نیویارک ټایمز خبريالي میګن سپیشیا په خپل اوږده رپورت کې د موضوع ته ژوره کتنه کړې چې خلاصه یې سید سلیمان شاه تستلولې.
په 2018 میلادي یا 1390 هجري شمسي کال کې افغانستان، سوریه، میانمار یا برما، جنوبي سودان او سومالیا هغه جنگ ځپلي 15 هیوادونه چې د دوامدارو وسلوالو شخړو او جنگ په وجه په میلیونونو خلک خپل اصلي ټاټوبونه وتلو ته مجبور کړل. خو په لویدیځه نړۍ کې ډېر داسې بډای او شتمن خلک شته چې متحده ایالاتو او اروپا ته له دغو 15 هیوادونو نه د کډوالو سیلاب سخت په ویره کې غورځولي دي، او له همدې ویرې له امله د لویدیځو هیوادونو حکومتونو د مهاجرینو د قبلولو په اړه خپله پخوانۍ پالیسي بدله کړه او یو لړ سخت نوي قوانین یې نافذ کړل. خو د بې کوره شوو خلکو زیاته برخه په خپلو هیوادونو کې بند پاتې دي، او یا دا چې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وروړې ده، په ډله ییزه توګه خارج ته نه ده مخه کړې. د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې چې د جون په 21 خپور شوی راغلی، 1390 هجري شمسي کال کې د افغانستان او سوریې په شمول په نړیواله کچه 8.5 میلیونه خلک بې کوره شوي، چې د دوهم نړیوال جنگ نه وروسته دا د مهاجرینو تر ټولو غټه شمېره ګڼل کیږي. په افغانستان کې نه ختمیدونکي خونړی جنگ او د طالبانو وسلوال پاڅون د نړۍ د معاصر تاریخ تر ټولو اوږد جنگ ګڼل کیږي، چې اصل ریښې او زیلې د 1350 لمریز کال د سوریا غوی د اومی خونړی کو دتا په تعقیب د بخوانی شوروي اتحاد نظامی ارغل او په 2001 میلادي یعنی 1380 لمریز کال کې د متحده ایالاتو تر نظامی مشر لاندې پر افغانستان باندې د ناټو د قواو فوزی ارغل ته رسیږي. ملګری ملتونه وایي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې په جنگ کې د شدت له امله د بې کوره شو افغانانو د نفوس کچا 1500 کې لوړه شوه او د کال تر پایه پورې 2.6 میلیونه خلک په داخل کې در په در ګرځېدل. د آسیا په براعظم کې دا د بې کوره شوو خلکو تر ټولو لوړه شمېره ده. جنوبي سوډان چې د 100 لسیزو خونړي کورنۍ جنگ په پای کې په 2018 میلادي کال کې له سوډان خپل ازادي واخیسته، له 1300 کلونو نه پکې د جمهور رئیس سلواک او د جمهور رئیس د مرستیال لیک مشر ترمن د قدرت په سر د سیالۍ له امله خونړی جنگ روان دی. په سلګونو زره خلک وژل شوي دي او 1.4 میلیونه خلک په داخل کې بې کوره شوي، سخت فقر او لوږې سره مخامخ دي. برما یا ماینمار بل هیواد وو چې په 1996 هجري شمسي کال کې د حکومتي قواو او تنګ نظرو بودایانو د ظلم او ډلیز وژنو له امله د رخاین د ایالت په سلګونو زره روهنګي مسلمانان مجبور شو چې ګاونډي هیواد بنگلادیش ته وتښتي. 1.2 میلیونه روهنګي مسلمانان په بنگلادیش کې د ډیرو ناوړو شرایطو لاندې موقتی کمپونو کې اوسیږي. سومالیا بل افریقایي هیواد دی چې د 100 لسیزو جنگ په وجه پکې په 2001 میلادي کال یا 1350 لمریز کال کې د پخوانی جمهور رئیس سید محمد باری د حکومت د زوال نه وروسته د مرکزی حکومت بنیادونه ړنګ شول او په 1390 لمریز کال کې د جنگ له امله 9,400 خلکو ګاونډي هیوادونو ته پناه یووړه او په سلګونو زره نور سومالیان له 1300 لسیزو نه په حبشه، یمن او کینیا کې پراته دي. په سوریه کې هم له 1390 لمریز په سوریه کې د 1390 لمریز کال په پسرلي کې د یو سخت تباه کوونکي جنگ د پیل کېدو وروسته تر اوسه پورې په سلګونو زره خلک وژل شوي دي او له 5.6 میلیون نه زیات خلک ګاونډي هیوادونو اردن، لبنان او ترکیې ته تښتېدلي دي او 6.3 میلیون نور په داخل خپل هیواد کې در په در ګرځي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د اوپیک وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د تیلو تولیدات زیاتوي. دغه اقدام به هغه ویره لرې کړي چې د تیلو د تولیداتو په ارتباط موجوده وه او په نړۍ کې به د تیلو قیمتونه راټیټ کړي، مګر د دوام په باره کې شک شته. خبریال لیزا برین په دې باره کې لویانا څخه رپورټ را لېږلې.
په نظري لحاظ دغې موافقې نه داسې معلومیږي اوپیک د اومو تیلو تولید په ورځ کې 1 میلیون بیرالو ته ورجګوي، مګر څارونکي وایي دغه تولید به یو څه کم وي ځکه ځینو غړو هیوادونو تولید محدوده کړی دی. د سعودي عربستان د تیلو د چارو وزیر خالد الفالح په ویانا کې د اوپیک په غونډه کې خبریالانو سره د خبرو په وخت کې دا موضوع تایید کړه. الفالح خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We know not all 24 countries can produce above their targets, and which is the reason the cut has increased from 1.8 to 2.8. So
what actually په هیغو چې ټول څلیر شوادونه د خپل ټاکلي هدف نه اضافه تل نشي تولیدولای او همدا دلیل ده چې په ورځ کې له 1.2 میلیونه بیراله ورجات شلو، ځکه نو واقعي حجم چې بازار ته راوځي ښایي له 1 میلیون نه کم وي، مګر عادي رقم چې موږ یې په ارتباط خبرې کوو 1 میلیون بیرل دی. د اوپیک د ټول تولید په مقایسه په دغه تولید کې کم زیاتوالی راغلی دی. د اوپیک د هیوادونو پریکړه چې غواړي د تیلو تولید تقویه کړي د 2018 کال نه راپه دیخوا لومړۍ پریکړه ده، کله چې د تیلو قیمتونو د لوړېدلو مخه ونیول شوله، مګر په روان کال کې د تیلو په باره کې تقاضا زیاته شوله، نو له دې کبله یې د تیلو قیمتونه لوړ شولو او استهلاکونکي غواړي د تیلو تولیدات زیات شي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ دغه احساس په ټویټ کې څرګند کړ چې اوپیک به په اساسي توګه د تیلو تولیدات زیات کړي، مګر دا څرګنده نه ده د اوپیک پریکړه به د تیلو د قیمتونو په کمولو کې څومره مؤثر وي. په راپورټونو کې راغلی دی د امریکا د پانګې اچونې بانک نو وایي د تیلو د تولیداتو زیاتول به د وینزولا او ایران د تیلو تولیدات او صادرات ګډوډ کړي، مګر دا به د اضافي تولید ظرفیت داسې ټیټې درجې ته راولي چې په لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. احتمال لري چې د تجارتي جنگ د پراختیا د یوې برخې په حیث چین د امریکا د تیلو د وارداتو په خلاف ګمرکي محصول ولګوي، نو دا د نامعلومتیا بله برخه ده. د اوپیک په غونډه کې اختلاف و. راپورټونه وایي د ایران وزیر د پنجشنبې په ورځ له غونډې نه ووت. ایران د تیلو د تولیداتو د زیاتولو مخالف ده، په داسې حال کې چې روسیه او سعودي عربستان یې پلویان دي. مګر د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګانی خبریالانو ته ویلي وزیرانو موافقه وکړه چې روغه جوړه دې وشي. بیژن زنګانی نه وایي دوی موافقه وکړه چې بازار اداره کړي، ځکه نو ایران پکې مشکل نه لري او بین المللي مارکیټ ته غلطي اشاره نه رسوي. لیکن متخصصان په دې عقیده دي د تیلو د تولیداتو زیاتول به ایران ته ګټه ونه رسوي، ځکه دغه هیواد لا پخوا د خپل اخري ظرفیت پورې تیل صادروي او د تیلو د قیمتونو د راولیدلو معنا به د ایران د تیلو د مالیه کمیدل وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د استرالیا د بشري حقوقو کمیسون د دې لپاره جوړ شوی دی چې د کار په ځای کې د جنسي ځورونې په باره کې تحقیقات وکړي. مستقل تحقیقات د هغه تحریک یو نسبي جواب دی چې وایي ښځې په جنسي لحاظ ځورول کیږي او حمله ورباندې کیږي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه راپور رالېږلی.
د بشري حقوقو د کمیسون په قول په استرالیا کې د کار په ځای کې د ښځو ډارول او ویرول یوه عامه خبره ده. دغه کمیسون اټکل کوي چې په درو کې یوه ښځه په جنسي لحاظ ځورول کیږي، مګر متخصصان په دې عقیده دي ښځې د ډیرو جنسي بدعملیو رپورټ نه ورکوي چې له دې نه ویریږي شکایت کول به کارونو ته تاوان ورسوي. دغه کمیسون ویلي دا په استرالیا کې د کار په ځایونو کې یوه دوامداره او خپرېدونکې ستونزه ده. په دغو تحقیقاتو کې چې په درس هیواد کې به په دې ارتباط عوامو سره تماس ونیول شي، د جنسي ځورونې د پیښو او د اوسنیو قوانینو او پالیسیو د مؤثریت په باره کې پوښتنې کیږي. د استرالیا د جنسي تبعیض کمیشنر کیت جنکنز په مشرۍ به دغه تحقیقات کیږي. Kit Jenkins away.
We have all the functions to make sure we can help Australia lead the globe on finding new solutions for sexual harassment.
موږ به ټول کارونه سره ورسو چې د دې ډاډ ورکو د استرالیا په مشرۍ تحقیقاتو سره امرسته وشي د جنسي ځورون لپاره نوی حل پیدا شي. حکومت وایي د ټول کال تحقیقات په نړۍ کې د دې تحقیقاتو د پراختیا او اندازې په علت دا ډول لومړي تحقیقات دي چې بل چیرته نه دي شوي، او دغه تحقیقات د استرالیا د بشري حقوقو د کمیسیون د څارنې لاندې هم کیږي چې حکومت په 1988 کال کې جوړ کړی دی، مګر په مستقله توګه فعالیت کوي. د ښځو د چارو وزیر کلی اود ویر وایي په دغو تحقیقاتو کې به یوازې د جنسي ځورونې او احتمالي حال ته نظر واچول شي او د قربانیانو مالي عواقب به هم له نظره وانهچول شي. اود ویر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
It might mean that she loses her job, or it might mean that she's been denied promotions. This is not only a significant inquiry for us here in Australia, but there will probably be some learnings that other countries can take.
خای د دې معنا به دا وي چې د خپل وظیفه له لاسه ورکړې ده، یا به د دې معنا دا وي چې د دې په طرفي باندې سترګې پټې شوې دي. دا دلته په استرالیا کې زموږ لپاره نه یوازې ښه تحقیقات دي، مګر ښایي چې ځینې نور هیوادونه له دې نه درس واخلي. د استرالیا قانون جنسي ځورونه نامنلې کړنه تعریفوي چې د یو کس د سپکاوي یا توهین سبب کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د بشري حقوق کمیسیون وایي د تحقیقاتو هدف یې دا دی داسې یوه ټولنه جوړه کړي چې د جنسي ځورونې په باره کې څوک فکر ونه کړي. ټاکل شوې ده چې دغه کمیسیون به د 12 میاشتو په موده کې یو لړ پیشنهادونه وکړي.
د عصبي او ذهني ناروغیو ماهران په دې باور دي چې د لاتین امریکا کومره مهاجر ماشومان چې د امریکا سرحدي ساتونکو په زور له خپلو میندو او پلرونو څخه جلا کړي دي، ډیر امکان لري چې جسماني وده یې وځنډیږي او د ژوند تر پایه پورې په مختلفو ناروغیو او رواني تکلیفونو باندې اخته وي. په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبریالي کارل پیرسن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستوي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د یوه اجرایه فرمان په صادرولو سره د متحده ایالاتو د جنوبي سرحدونو په اوږدو کې په زور له میندو او پلرونو نه د کم عمره ماشومانو د جلا کولو او ځان ته یې په کمپونو کې د اچولو پالیسي ختمه کړه. فکر کېږي چې له 2000 نه زیات کم کې ماشومان چې امریکایي چارواکو له خپلو کورنیو نه جلا کړي دي په موقتي کمپونو کې ژوند کوي او دا ډول یو کم د امریکې د اوریګن په ایالت کې جوړ شوی. ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي دوی دا اندېښنه لري چې دغه ماشومانو روغتیا به په دایمي توګه اسیب عمومي او دا د ټولو هغو مهاجرینو د زړه ارمان دی بیرته له خپلو جلا شوو ماشومانو سره یو ځای شي. یوه ویډیو چې په انټرنیټ کې خپره شوې پکې لیدل کېږي چې امریکایي چارواکي ماشومان په موقتي کمپونو کې په پنجرو کې ساتي او اجازه نه ورکوي چې د ماشومانو د ژوند وضعیت په باب په مطبوعاتو کې ریپورټونه خپاره شي. دا د اوریګن په ایالت کې د امریکا د ماشومانو د ډاکټرانو د ملي اتحادیې لوین کرافټ غږ دی. له یوې ذهني ټرامې نه د یو ماشوم راوتل او بیرته ښه کېدل زر ممکن نه دي، شاید چې ډېر وخت ونیسي. دا یوه اوږده پروسه ده. دا د باستون د پوهنتون د طب د فاکولټې د استادې ډاکټرې لیسا فرچونا غږ دی چې وایي یو زیات شمېر ماشومانو ماته ویلي دي چې ډېر سړی کېږي، سم خوراک نه کوي، هغوی دا احساس کوي چې له خپلو میندو پلرونو جلا شوي دي او بل څوک نشته چې تسلي ورکړي. دا ټول هغه عوامل دي چې له امله ماشومان له ډېرو ناخوالو او ذهني فشارونو سره په ژوند کې مخامخ کېږي او کړېږي به. د ماشومانو یو ماهره مریم ګولډن جیل چې د اوریګن ایالت د ټرامې په انسټیټیوټ کې کار کوي وایي کله چې یو ماشوم وژاړي او غټانې په زنګو کې زنګوي نو د زړه د ټکان آواز یې اوري. د دوی او غټانو ترمنځ په ذهني ډول د نږدېوالي او مینې احساس را پیدا شي او همدغه وجه ده چې ماشوم غلی کېږي او ژړا بندوي. نوموړی د هغو په سلګونو ماشومانو په باب چې امریکایي چارواکو له خپلو میندو پلرونو بیل کړي دي وویل واقعا چې دا یو ډېر بد چیلنج دی چې کم عمره ماشومانو سره مخامخ شوي دي. که د کورنۍ یو غړی نه موجود چې تسلي ورکړي نو د ماشوم فکر خرابېږي او خپه کېږي. په یو ډول رواني ناروغي چې د ای ډي ایس په مخفف نوې ډاکټران پیژني اخته شي د فکري او جسماني ودې مخه نیسي او د روغېدو لپاره مینې ته اړتیا لري. موږ پر ماشومانو باندې د ناوړه تجربو د څېړنو د ساينس په رڼا کې په دې پوهیږو کله چې په کم عمر کې په دې ډول تکلیفونه اخته کېږي په اوږده موده کې حمله کړونو سره مخي پر ډول ډول نورو ناروغیو باندې مخته کېږي. ماهران وایي ضروري نه ده چې ټول هغه کم کې ماشومان چې له مور پلار نه بیل شوي دي یو شان روغتیا ستونزې به ولري. هغه ماشومان چې په خپلو اصلي وطنونو کې په ناوړه او نامسؤونو شرایطو کې ژوند کړی او ډېر تکلیفونه لیدلي او دلته دویم ځلي په زور او جبر له مور پلار نه جلا کېږي د زړه د خپګان په ناروغۍ اخته کېږي. طبي ماهران وایي که څوک د مور او پلار له مینې او شفقت نه په کوچنیتوب کې محروم شي کله چې غټ شي خپل ژوند ورته بې معنا او بې مفهوم ښکاري.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.